السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوي. ازادي راډیو اوریدي ازادي راډیو د دې خبرونه ډیره برخه دو اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې. د ازادي او اوریدونکو او د هیلو وړانګ ډرامه خو پایل دې سات په خبرونو کو ټاکل شوی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی همغږي کوونکی فریدون سینرلی اوغلو سبا جمعه د افغانستان په اړه د خپلې ارزونې راپور د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړي. امریکا غږ چې په وینا یې د دغې ارزونې مسوده یې ترلاسه کړې ویلي چې د ملګرو ملتونو دغه استازي په خپله ارزونه کې د طالبانو له حکومته غوښتي دي چې د نجونو او ښځو د زده کړې او کار حقونه ورکړي. ارزونه کې وړاندې راغلي په هرو نړیوالو نظامونو او ادارو کې په رسمي توګه د افغانستان بیا ورګډېدل د افغان ښځو او نجونو برخې اخیستنې او رهبریت اړتیا لري. ملګرو ملتونو په تېره مارچ میاشت کې د ترکیې پیژندل شوي ډیپلومات فریدون سینرلی اوغلو ته دنده ورکړه چې د افغانستان په اړه خپله ارزونه وکړي او خپل راپور د نومبر تر 18 پورې چمتو کړي. طالبانو که څه هم تر اوسه د دغه خپرېدونکي راپور په اړه تفسیره نه ده کړې، خو مخکې تر دې د بشري حقونو او په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو د نقص په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ راپورونه بې اساسه بللي دي. طالبانو وخت له بیا رسېدو وروسته د نجونو او ښځو پر زده کړې او کار بندیزونه لګولي او د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوالو او کورنیو مسو او یو شمېر ټولنیزو چارو کې د ښځې له ګډونه منع کړي دي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی او ځل بیا د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونو پرانستل د روښانه راتلونکي او پرمختګ لپاره حیاتي بللی دی. د حامد کرزی پر ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې اکل شوي چې نوموړي دغه څرګندونې پرون په کابل کې د روسیې فدراسیون له سفیر دیمتری ژرنوف سره په کتنه کې کړې دي. تر دې وړاندې د حامد کرزی په ګډون بېلابېلو سیاستوالو او نړیوالو ادارو د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونو دروازې پرانیزي، خو طالبانو لا په دې برخه کې کوم ښکاره نرمښت نه دی ښودلی. د برېتانیا سترې محکمې له دې هېواد رواندا ته د پناه غوښتونکو کډوالو د لیکت پریکړه ناقانونه بللې ده. اسوشیټد پریس خبري اژانس د بریتانیا د سترې محکمې په حواله پرون چهارشنبه ویلي داسې رښتینی ګواښ نشته چې ممکن پناه غوښتونکي له رواندا بیرته هغو هیوادونو ته ولیږل شي چې ترې تښتېدلي دي. د بریتانیا د حکومت د پریکړې له مخې چې د تیر کال په پسرلي کې کړې، دوی هغه کډوال رواندا ته لیږي چې په ناقانونه توګه وړو بیړیو کې بریتانیا ته تللي دي. د بریتانیا د کډوالو شورا د راپور له مخې چې د تیرې اکتوبر میاشتې په لومړیو کې خپور شو، بریتانیا ته سږ کال په تللو ناقانونو کډوالو کې لومړی د افغانستان او بیا د ایران او ترکیې ډیر وګړي شامل دي. پاکستان او د پیسو نړیوال وجه صندوق IMF د 3 میلیارډ ډالر پور د برخې د 100 میلیون ډالرو د آزادولو په اړه یوې ابتدایي موافقې ته رسېدلی دي. IMF د روان کال په جولای میاشت کې د دغه پور ورکولو په اړه موافقه کړې وه. دغه صندوق ویلي چې دواړه لوري پرون چهارشنبه په اسلام آباد کې د خبرو په نتیجه کې یوې لومړنۍ موافقې ته ورسېدل چې دغه پیسې دې آزاد شي. د پاکستان حکومت هم تایید کړی چې یو توافق ترلاسه شوی دی. د دې لپاره چې دغه 100 میلیون ډالر پاکستان ته ورکړل شي، باید د دغه صندوق اجرایه بورد شوی موافقه تایید کړي. پاکستان په اوس وخت کې له انفلاسیون یا د پیسو له پارسوب سره مخ دی او په عین حال کې ټاکل شوی چې په دې هیواد کې د فبروري په میاشت کې عمومي انتخابات ترسره شي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په غزه کې د اسرائیل او حماس ترمنځ چې امریکا او اروپایي ټولنې هغه ترهګره ډله نومولې په روانه جګړه کې د بشري وقفې غوښتنه وکړه. د هغه پریکړه لیک له مخې چې د دې شورا 12 غړو بېګاش په ناوخته ورته مثبتې رایه ورکړي، په غزې ترڼګ کې د یوې داسې وقفې چې 2 ورځې دوام وکړي غوښتنه شوې تر څو دې سیمې ته مرستې ورسول شي. د امریکا متحدو ایالتونو، روسیا او بریتانیا چې 3 واړه د امنیت شورا دایمي غړي او د ویتو حق لري، دې پریکړه لیک ته چې مسوده یې د مالټا لخوا وړاندې شوې وه له رایه ورکولو ډډه وکړه. دغه پریکړه لیک همداراز د ټولو هغو یرغملو د سمدستي او له قید و شرط پرته د خوشې کېدو غوښتنه کوي چې سخت دریځ حماس ډلې د اکتوبر په 1 د اسرائیل پر جنوبي ښارګوټو په برید کې یرغمل کړی دی. اسرائیل د حماس د سخت دریځو په دغه برید کې د 1200 اسرائیلیانو د وژل کېدو تر څنګ د شاوخوا 240 نور د یرغمل کېدو خبر ورکړی دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن له خپل چینایي ساري ولسمشر شي جن پینګ سره خبرې ترسره کړې، خو ډېر جزئیات نه دي خبر شوي. دواړو مشرانو د آسیا پاسیفیک د اقتصادي همکاري د کانفرنس په څنډه کې سره وکتل چې خبرو یې څه باندې دوه ساعته دوام وکړ. د امریکا او چین مشرانو شاوخوا یو کال مخکې خبرې ترسره کړې وې چې ورپسې د دواړو هیوادونو اړیکې یو څه ترنګلې شوې. دواړه مشران داسې مهال سره ګوري چې نړۍ د منځني ختیځ او اوکراین له بحرانونو سره مخ ده او ټاکل شوې په تایوان کې هم انتخابات ترسره شي. ټاکل شوی چې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله نن په دوحه کې د قطر له ملي لوبډلې سره مخامخ شي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویلي چې دغه لوبه د 2018 کال د فوټبال د نړیوال جام لپاره د مقدماتي لوبو د دوهم پړاو په ترڅ کې ترسره کیږي. له قطر سره دې لوبې ته د افغان لوبډلې په ترکیب کې څو نوي لوبغاړي هم شامل شوي. د افغانستان د فوټبال ټیم مشر روزونکي اشلي مایکل چې نوې دنده پیل کړې په یوه خبري کانفرنس کې وویل چې لوبډلې دې لوبې ته تیارین ولی او د آسیا جام له اتل سره له لوبې ویره نه لري. د افغانستان ټیم د مقدماتي لوبو په دې پړاو کې له قطر، کویت او هند سره په یوه ګروپ کې دی. او د کرکټ د 50 اوریزو نړیوال جام په نیمه پای لوبه کې نن جنوبي افریقا او استرالیا لوبډلې د سیالۍ ډګر ته ښکته کیږي. دا لوبه د افغانستان په وخت د ماسپښین په یوه بجه پیلیږي. د نننۍ لوبې ګټونکی ټیم به د یکشن بې پورز د نومبر په 19 د هند له لوبډلې سره په پای لوبه کې مخامخ شي. هند پرون په نیمه پای لوبه کې نیوزیلند ته ماتې ورکړه. په اویا منډو یې دغه لوبه ترې وګټله.
ازادي او اوریدونکي جوړونکی اسد الله لودین،
د ازادي او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې اونۍ کې اوریدونکو تر ډیره له پاکستانه د افغان کډوالو په راستنولو باندې پیغامونه راته پریخي دي. اکثره دغه اوریدونکو د افغان کډوالو په راستنولو باندې اندېښنه لري او وایي چې د مهال په افغانستان کې دننه د دومره لوی شمیر افغان کډوالو منلو ته امکانات نه دي برابر. تاسو خبرې چې د پاکستان حکومت د نومبر له لومړیو د څه باندې ولس لکه د دوی په ټکو بې اسناد افغان کډوالو د را ایستلو لړۍ پیل کړې ده. دا چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري له دغو کډوالو سره چې اسناد نه لري څه ډول مرستې کوي، موږ په همدې ارتباط په پاکستان کې د یونیسیار له ویاند قیصر خان پریدي سره هم مرکه کړې. دا مرکه وروسته راځي. دغه راز د دې پروګرام د پای څو شیبې د ورکو شو عزیزانو او د هغوی د موندلو پیغامونو ته ځانګړي شوي. هیله ده چې دا هم را سره واوري. خو راځي پایل د اوریدونکو په پیغامونو وکړو.
سلامونه نیک خیلی او احترامات میمنه حکمر یم لپاکتیار یو بلسوالینه. دا پاکستان چې کومه پریکړه دی افغانانو اړکړې دی وستلو پاړه، دا هیڅ دی منلو نه دی. دا یو ظالمانه پریکړه ده او پاکستان دی قانون لمخه هیڅ حق نه لري چې افغانان دی خیبر پختونخوا او یا دی بلوچستان سیمې څخه وباسي. او دا دی افغانانو خپل خاور او خپل ځای ده. خو متاسفانه چې دلته یو افغانستان کې کمزوري حکومتونه د څخه دوی دغه استفاده کوي. دی غو دی دریزنه، دی غو دی ورتیا نه چې غو ډیر پټیټه سطح ورتیا لري، دی دغه نه دوی سو استفاده کوي او افغانانو باندې ظلم کوي. هیڅ نه منلو نه ده. مې دغه پریکړه نه دوی لسره غوړ وکي.
د ازادي راډیو د اوریدونکو کارکونکو ته جزما سلامونه ورسېږي. د ازادي راډیو څخه زموږ د غوښتنه ده چې د افغانستان د عام ولس سره چې کوم ولس چې په افغانستان په پاکستان کې وسیږي، نو دا غو سره دلته ډیر سخت ظلم روان دی. پاکستان هیواد کې ډیر ظلمونه ورسره کیږي. نو دا زموږ ځغ دي تر لوړ مقاماتو پورې ورسیږي. نو دا خو خوار او غریب دی، یا د مریضۍ د فار راغلي دي ډاکټرانو ته، د دې سره ولې دونه ظلمونه کیږي؟ پر دې باندې نور دا ظلمونه ودرېږي. ظلم جنور د دې ولس سره نه کیږي. دا خو یو لا د هیڅ د پاره نه دی راغلی، خو څوک د دوا د پاره راغلی دي، څوک د خواري او مزدوري د پاره راغلی دي. نو دا زما ځان تر لوړ مقامات پورې ورسېږي. وسلام.
السلام علیکم. زګلال حکمل د هلمند ولایت نوی ولسوالۍ څخه خبر کوم. نو ما د ازادي راډیو کارکون سره یله د ورور د پاکستان ظلمونه وګور چې پاکستان ظلمونه کوي چې افغانان تر غاړو کشي تر پټوانه کشي نو اخر ظلمونه نه کوي. که دا ظلمونه کوي تقریبا اخر داسې مشکل جوړ شي چې په ټول نړۍ کې بیا ساره نه، یعنی پاکستان مقابله بیخي داسې نه ورته معلوم شي، دا مقابله بیخي داسې د افغانان خوشحالي ورته کوي. نو ما د نړیوال دا هیله چې باید د افغانستان د مجرس ظلم نه وکړي.
السلام علیکم، دا ازادي ریډیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه نیکی هیلی وړاندې کوم. غواړم چې زما غږ د طالبانو تر مشرانو پورې ورسی. د طالبانو د مشرانو څخه می خواهش دا دی چې د پاکستانی مشرانو سره د خپلې خبرې وکړي تر څو چې د افغانان په پا پاکستان کې اوسیږي چې قانوني اسناد نه لري اخو لواړه د هغو شیان خو د لیپات سول لیلام سول پاتې سو. دغه کم کډوال چې دی دا قانوني اسناد چې لري هغه هم په ویره کې دی خپل شان خرڅوي، او دغه شمسیانی دغه موټران دغه کم ژوندۍ چې دلته ده دا په نیمه نیمه باید دلی خرڅوي. نو دوی زی افغانستان ته په دوه لاسه باندې د دوی شان ګرد دلی پاتې سول. باید چې پر دې خبرې ورسره وکول سي چې تر څو چې موږ څونه ټیم راکوي او موږ دلته اوسیږو. اوس موږ ډېرې مصرفونه دلته کړي دي، نو موږ نسو کولای چې داسې یو دم د پاکستان څه ووځو. که موږ وځو موږ به شیان په نیمه نیمه بیې خرڅوو او بیا به د پاکستان څه ځو. چې پر دې خبرې سوی وای تر څو چې موږ دا ټیم راکول سوی وای نو بیا به موږ تللي وای. اوس موږ د یو نامعلومه برخلیک سره مخامخ یو. زیات خلک قانوني اسناد هم لري، دوی دا رقم وځي چې خپل شان په نیمه بیه خرڅوي. د 20 لکه روپو شی په 10 لکه خرڅوي، په 15 لکه یې خرڅوي. بس ځي په ویره کې دي. نو زما خواهش دا دی چې پر دې خبرې ورسره وکول سي او زما غږ تر دوی پورې ورسیږي چې اورېدونکي هم په دې خبر سي چې دا رقم مشکلات دي، د مشکلاتو سره مخامخ یو. وسلام، یو جهان مننه.
سلامونه د ازادي او اوریدونکو د پروګرام در نو قدرمن اوریدونکو او کارکونکو ته هیله ده چې روغ جوړ خوش خوشاله او د صحت چمې بم پرتنوي. بیا هم تاسو هغه پخوانی اوریدونکو محمد انی بلهام یم د زابل ولایت میزان ولسوالۍ څخه هم د پیغام درته پریږدم. دا حکومت پریکړه چې د پاکستان حکومت کړی ده دا متاسفانه چې زموږ د کډوالو ورونو او وطندارانو په مقابل کې ډیره ظالمانه او یو ډیر بهرانونکې پریکړه ده. هیله امید لرم چې دوی بیرته همدغه پریکړه واخی او د خپل پریکړه او د خپل همدغه پلان باندې لسره غور وکړي تر څو همدغه بیچارهګان ورونه چې افغان ورونه چې په پاکستان کې 45 دیش همداسې 40 کاله تیر کړي دي، هلته یې خپلې شتمنۍ کورونه زده کړي ټول اولادونه یې په خپلو هغه کارونو باندې بوخت و. متاسفانه چې اوس افغانستان ته راسي په دغه سخت ژمي کې همدغه یخونو کې همدغو سختو شیبو کې به دوی څه کوي؟ دا څه رقم ملګري ملتونه دي چې زما لپاره ملګري ملتونه دي خو د پاکستان لپاره بیا هیڅ شی هم نه دي. د ملګري ملتونو له نړیوالو خصوصا د امریکا، روس، چین، همدارنګه برتانیا، فرانسې څخه مداخله ده چې تاسو د ملګرو ملتونو هغه مهم غړي یاست پر پاکستان باندې فشار راولي. پاکستان ته وایي له کوم قانون له مخې تاسو همدغه پلان عملي کوي؟ د بشري حقوقونه تر پښو لاندې دي، اسلامي حقوقونه تر پښو لاندې دي، انساني حقوقونه تر پښو لاندې دي. متاسفانه چې پاکستان یو داسې کار ته مخه کړې ده چې هغه به دا کار کچیر پاکستان عملي کوي دا به د پاکستان او افغانستان ترمنځ یو داسې کین بوغ زیناد او حسد رامنځته کی چې بیا به دغه کین بوغ او حسد به په کلونو لمنځ نه ځي. نو زه هم داسې خپله چې زه به سواده سړی یم د دې وطن دومره خپه یم د پاکستان په دې پریکړه باندې چې هیڅ تصور یې نسي کېدلی چې څنګه همدغه مشکل له خپل ذهنه وباسم، په څنګه طریقه باندې له خپلو کډوالو ورونو سره کومک وکړم. په دې حال کې به زه څنګه کومک وکړم چې زه خپله په اقتصادي ستونزو کې بوخت یم او زه خپله هغه خپل مشکلات نسم حل کولای چې بیا ماته 10 لک تر 2 میلیونو پورې افغان کډوال زما وطن ته راځي. په دغه سخت شیبو کې بیا هم له هغه افغانانو ورونو څخه ډیر مننه د دې تر احساس جار سم د دې تر هغه میلمه پالنې جار سم چې دی وکولای سوای چې راغلو میلمنو ته ګل په غاړه کې راچوي یا دا غوي تشویقوي هغه ته خپل پښتنه مینه ولاندې کوي ډیر مننه جار تر همداسې افغانانو سم غواړم همداسې افغانان ژوند دي وي همداسې افغانان هله امید لرم چې نور هم همداسې افغانان ډیر سي تر څو زموږ د وطندارانو لاسنیوي وکړي په دې سخت ژمي کې سیدی په یو جوړه کالو کې راغلي دي لاندسې ظالمانه پریکړې نه ډیر متاثره یم د ملګرو ملتونو نه ډیر متاثره یم هله د چزما پیغام خپور سي وسلام
دلسوز یم له خو سره څخه د پاکستان څخه راغلي مجیرونو سره باید ډیر زیات مرسته وشي د ټول خلکو څخه دا هیله کوم چې دغه مجیرین چې دي باید د سرپناه په برخه کې او د خوراک څښاک په برخه کې باید ډیر زیات مرسته ورسره وشي د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه او نیکی هیلې احترامات وړاندې کوم وسلام بای بای
السلام علیکم د ازادۍ کارکوونکو ته سلام بعد له سلام الله فارغ الجی له کوټ ته سر تماس کړم زه غواړم چې طالب چارواکي اسلامي امارت پیدا دي تور خام او د چمن په بارډر باندې سعودیت عمل د کډي افغان کډوالو د لپاره چې هغه سره زنان دي کچنیان دي لري په تکلیف او مشکلات او شپې سبا کوي د بارډر د خاطر نه وګي چې کنه خوراکي نه چکا کی نه دی او داسو کوم سعودیت ستانه د خوراک د شخص ته نه سرپناه است نو خدای دې وکړي تاسو د امر او بدرګه کوي او چارواکو ورسیږي او سلام
السلام علیکم ما د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته سلام ما غوښتنه او ارزو دا ده چې دا د پاکستان کډوالو سره ډیر ښه سلوک او ښه گزاره وسی نه دا چې زور زیاتی ورسره وسی او یا مات ځینې غصب سي نو زما دا خواهش دی چې دا په ډیره ښه توګه او په انصاف سره یې راواړئ نه دا چې ظلم پر وکړي دا اوس ما اورېدلی دي چې ظلمونه پر کیږي حال دا چې دوکانونه پیسې ټوله ورڅخه نیسته کیږي او دوی دغسې تش لاس راخړئ خالی په تشو تورو کالو کې راخړئ
اوریدونکو دا وستاسې پیغامونه چې له پاکستان مو د افغان کډوالو دراستنولو پاړه ازادي رادیو ته پریخیو په دهیله چې هغه کومې اندېښنې او سپارښتنې چې تاسو درلودې دا د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ورسېدلې وي په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنرۍ یا یو ان ایچ سی آر ویان قیصر خان پریدای وایي دوی له هغو کډوالو سره چې هیڅ ډول اسناد نه لري مرسته نه کوي خاغلی اپریدی له ازادي رادیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې د پاکستان حکومت باید دا مهال د کډوالو ستنول دا طالبانه کړی نه په اجباري ډول په یوه مرکه کې په دې اړه د هغه نظر پوښتلې ده
موږ لکه په افغانستان کې هم زمونږ غلطه کې پرزنس شته زمونږ غلطه کې همکاران دي پارتنر دي چې موږ د ډیرو کلونو په افغانستان کې خپل چې کوم پروجیکټ دی هغه امپلیمنٹ کوو چې کومره هم به کور خلک دي چې کوم آی ڈی پی د افغانستان دننه چې کوم ډیسپلی شوی دي هغه ته موږ کومک ورکو مخکې کومک ورکړي دي نو اوس چې کوم های ریټرن ایریاز دي چې کوم خلک د دلته نزي هلته دي خلکو ته موږ په ماضی کې چې کوم تیر وختونو په هغه کې موږ کومک ورکړي خو زمونږ وختنه دلته نه ده چې د پاکستان نه واغې ودونه چې کوم کډوالو ته دلته ملمسیا کړو دا موږ منو چې پاکستان د تیرو سرویختو کالو نه دی ملمسیا کړو موږ به توایو چې تاسو دا ملمسیا جاری وساتئ ځکه چې زمونږ چې کوم موقف ته غداده چې دا واپسی چې کنه بای چې غره ذکرانه وی بای عزت ای او بای حفاظت ای
دا محل د کډوال چې راستنیږي یونیسیار سره هیڅ ډول مرسته نه کوي ځکه په خواچ یو شمیر کډوال په خپل خوا کې راستنول کېدل یو څنګه د پیسې ورکول کېده مثلا یو څه د کور سامان ورکول کېده دا محل د کډوال سره چې راستنول کېږي افغانستان ته یونیسیار هیڅ ډول مرسته هم نه کوي هم دا څه ده کنه
پدې کې خو چې کوم په خپل خو خې باندې کوم خلک زی او هغه سره پی او آر کارډز دي ځکه چې دغه اپریشن دی حکومت چې کوم خبره کوي هغه دا وایي چې پی او آر کارډ والا او د افغان سټیزن کارډ چې تاسو لري خلاف دغه اکشن نه لري او هغه به واپس په زبردستی نه لګي نو چې کوم خلک په خپل خو خې باندې زی او دغه سره پی او آر کارډ نه او کوم زمون په تیرو کارونو کې زمون په منډیټ کې او هغه وسوم دي چې کله دا کډوال چې کوم دغه کډوال دي د پی او آر والا چې تاسو سره کارونه دي نو دې ته هم موږ اوسوم راځي ورکو موږ چې کوم انکیشمنت سنټرونه دي په کابل کی په جلال آباد کی په کندهار کی او په هرات کی هلته کی مونږ دوی ته نقد امداد ورکو $315 فی کس ورکو
او څوک چې د اسناد نه لري بیا اسناد دی هغوی سره هیڅ مرسته نه کوي
چې کوم اسناد نه لري او خو ظاهر ده چې کوم دلته کی رجسٹر دي د یونیسیار سره نو هغه یونیسیار د شونو ګوري لګیا دی خو زمونږ چې کوم کنسرن دی هغه په دې باندې دی چې کوم خلک د چا ژوند ته خطر ده باید چې هغه واپس نکړي افغانستان ته
په پاکستان کې د یو ان ایچ سی آر ویاند قیصر خان اپریدی و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړي ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي
ستاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي
00 24 11 24 201
او اوس هم د اوریدونکو یو شمیر نور پیغامونه او روچ په بیلابلو ستونزو یې ازادي رادیو ته پریښې دي
سلامونه احترامات د ازادي ټولو کارکونکو ته مزاب ابراهمان په پکتیا ولایت نه او څنګه چې په نورو ولایتو کې پروژې شروع شوي دي داسې موږ هم غواړو چې جنوب ختیځ ولایت کې خصوصا پکتیا کې د مچل غوډیم باندې د حکومت نه دا خواهش کو دا تر غواړو چې دا مکتب سر ورسوي جوړی کی راته نیمګړې پاتې ده نور ولایتو کې چې پروژې شروع شوي داسې موږ تم باید دا پروژه سر ته ورسوي 10% کارونه یې شوي دي او 80% کارونه یې داسې پراته دي موږ غواړو چې موږ ته دا پروژه سر ته ورسیږي
السلام علیکم د ازادي رادیو د ازادي اوریدونکو د پروګرام درنو کارکونکو اوریدونکو ته هله امید درم چې روز وو خوشحاله او د سچ امي وبم برتانوي د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش کوم وړاندوینه کړې ده چې غزاب د ماشومان په ډیره بدله سوی د افغانستان کې لوژو کاهته د شوزو بشري حقوق په شو لاندې دي زما په نظر دغه مشکلات چې ټوله رامنځته سوی دي د ټوله د انټونی ګوتریش همدارنګ د ملګرو ملتونو له لوري څخه دغه رامنځته سوی دي ولې ملګرو ملتونو نس کولا ملګری ملتونه په نامه ملګری ملتونه دې نس کولا سي د پر دغه کسان باندې فشار او یوغه محکمو ته واسي چې هم دغه حالات را مسکړي دي مثلا اسرائیل دې چلته درنیم زر ماشومان په شهادت رسول دي ملګری ملتونه یوازې وړاندوینه کوي هغه کسان ته هیڅ نسوي دا چاغه قدرتمن وي یوازې د افغانستان او د نورو غریب ملکونو په وړاندې وړاندوینه کوي پر هغه باندې فشارونه راوړي دا هغه خپل روپی او نور مشکلات نور ستونزې ورته پیښوي
سلامونه او نیک هله یو منې پواد يم افغانستان لوګر ولایت از رسالې څخه پیلان په تهران پردیس خار کې یم نو ایران کې دی افغان مسافر ډیر بد وضعیت ته دغه یو دوجو می کیږي چې ډیر افغان مسافر یو نیول ټول افغانستان ته واړول بازي بنديان دي جرمونه تور نه کې ورګول په چا خیدونه وخت وسوکه اعدام کړو سخت نیول روان
سلامونه نکړلې خپل کې شروع جوړ سيادت مو سي یو مې زليو احوال واد د افغانستان څخه یې فلم په ایران کې سيګم دا چې کوم ظلم د افغان مجرم سره کیږي حد نه لري نو هغه کسان چې پاسپورت هم لري پولیس یې سي ځورایي او ډیپورت کوي او هغه کسان چې په ایران کې قاتل لري نو هغه سره زیات ظلمونه کوي او کسان سره برګې لري هیڅ ارزښت نه ورکوي او اردوګاوې د افغانانو ډکې دي ډېر بد وضعیت د افغانانو سره کېږي او د موږ دغه پیغام خدای چې تاسو ورسوئ هیوادوالو ته او نړیوالې ټولنې ته چې ایران کې دغه وضعیت د افغانانو سره کېږي نو وسلام
السلام علیکم، محمد رسلیم د هلمند ولایت څخه ازادي رادیو ته دا پیغام پیردم. هیله کوم چې ژر تر ژره او بار بار راته نشر کې. په هلمند ولایت کې دا ستونزه ده، ستونزې خو ډېرې دي، ډېرې ستونزې دي، ځکه چې د هلمند ولایت واکمنان د نورو ولایتو د واکمنانو په څیر کار نه کوي، د ولس په غم کې نه دي. زما په عقیده او فکر سره دلته چې موږ د بایومتریک تذکیرې کوو، یعنې زه د یو معیوبه دپاره د بایومتریک د تذکیرې د جوړولو په کوشش پسې یم. دا چې زه څلور ګشته زیاتو کم ورغلی یم، زما څه تقریبا 60,000 کلداری تللی دي، او د تذکیرې د اول پړاو کارونه لا هم یعنې نیمایي پاتې دي. یعنې که تر پایه دا تذکیره په همدغه ترتیب روانه وي او دا د دوی سیستم ته زه وګورم، 4-5 واره به نور هم زه ورځمه. یعنې زما څه پر یوې تذکیرې د باره زما مصرف تقریبا تر 30,000 کلداری اوړي. دا چې زه د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه ته هم څه ناڅه نږدې یم، نو دا چې څوک د هلمند ولایت نه مساکله، زنداور، باغران او نورو سیمو څخه راځي یا د نوزاد څخه راځي، تاسې فکر وکړئ د هغو به مصرف یو په دوه وینو. چې پر یوه تذکیره 50-60,000 کلداری، پر بایومتریک تذکیره باندې د یو چا څخه ځي، هغه هم د داسې چا څخه چې نه وسایل ولري، نه موټر ولري او نه پیسې ولري، د هغه ژوند پر وزانه وي، خپل د عیال ډوډۍ نشي پیدا کولی. نو دا فکر کوم چې د مسؤلینو نه پاملرنه ده او د مسؤلینو نه خدمت دی. موږ د مسؤلینو څخه غوښتنه ده چې تاسې که نور کومکونه او مددونه مو نه دي راسره کړي، دغه اسانتیاوې خو راته راولئ. دا دفترونه یې اضافه کوي، مامورین یې ور اضافه کوي. یعنې که په ولسوالیو کې دا د بایومتریک تذکیرو دفترونه نه سي فعاله کولی، په هلمند ولایت لشکرګاه ښار کې خو باید یعنې دغنې اسانتیا راشي چې یو څوک د مساکله یا نوزاده څخه راځي چې په دوه واره راتګ سره یې تذکیره لاسته ورسي او کار یې خلاصي. دا ډېر جبر دی، دا ډېر ظلم دی، دا ډېره بې عدالتي ده، دا ډېره بې انصافي ده. زما په کلکه توګه غوښتنه ده دا چې موږ د یو معیوب لپاره تذکیره کول او یا یې کوو، 3-4 ګشته زیاتو کم ورغلي یو او تر تقریبا تر 60,000 کلداری پسې زموږ څه تللي دي. چې زه دا تذکیره کوم، لاسته یې راوړم، زما یقین دی، زما باور دی، کار ته په کتو، د دوی کار ته په کتو چې زما څه به 30,000 حتمن دي یا څه بالا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، زه بشر مل وفات هلمند ولایت څخه دا پیغام درته پریږدم. پیغام په دا حق دی محترمو چې زموږ په دغه هلمند ولایت او په دغه د باباجي په سیمه کې غله ډېر زیات دي. موږ د لوړپوړو چارواکو څخه هیله کوو چې دغه غله د غلو مخه ونیسي، ځکه چې د شپې د خلکو د کورو څخه غوایي، پسونه او مټرګاټان وځي او پر هر سړک باندې د خلکو څخه مټرګاټان او پیسې اخیستي، پر هغو خو د چا خوا نه بدیږي. خو پر دغه سربیره بیا ډېر کسانان دي چې ویشتل سوي دي، بعضې ټپیان دي او بعضې شهیدان سوي دي. موږ د لوړپوړو چارواکو څخه دا هیله کوو چې دغه غله ژر تر ژره ونیسي او یا معلومات وکړي چې دا څوک دي او څنګه خلک دي.
السلام علیکم، د بدغست ولایت د بالامرغاب د ولسوالۍ ته ته پیغام پرېږدم. اول ته سې ټولو همکارانو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. پس سلام، ما د اسلامي عمارت او لوړو چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې د بدغست ولایت څه توجه وکړي. د بدغست په ولایت کې ډېره بیا امنې د ورور حق و حقدار ته نه رسي. دا ما پیغام نشر کی. السلام علیکم
اوریدونکو، د پروگرام د پای شیبو ته نږدې شوی یو. لجمن سره سم راځو اوس هم هغو پیغامونو ته چې د ورکو شو عزیزانو او د هغوی د موندلو په اړه مو ازادي راډیو ته پریښي دي.
السلام علیکم ورحمت اللہ، زم حسین د فراده ولایت د بکوادو لسلی سس سره پر اړی کې ما زما ورکو ورته احسان الله په نامه د برجان زوی د مولادا د کم لسی دی. شپش کال کې چې نه درک سوې دی، مرده د پاړه باندې اسم معلومات نه لرو او مری دی درویش کال یا څلرویش کال. کوم روش د پاړه باندې معلومات لري زمر سره پر دوش میرو باندې د اړی کني ولا سی او د واس مطابق جایزه لري. 0-3-8-2-2 بلش میرا وایم 0-2-5-1-3-1 وسلام په احترام.
بلی السلام علیکم و رحمت الله و برکات. ستړ مېسه شغله تایر روشن صاحب تاسو ته هم درنګ ټول کډرمن اوریدونکو ته سلامونه پدې لایم چې ټول بر ترک روخ خوشاله است. جامله زندروست اختر محمد خادم يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داوود په نامه باندې ته زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د کور او ځای او دوستان وړونه خپلوان هیڅوک هم نه دی معلوم سوی. کله چې موږ د دغه پښتنه کوو دی خپل ځان د هرات ولایت شینډن ولسوالۍ معرفي کوي، خو په اصل کې دری جبه یا پارسی وایه. تقریبا شاوخوا 15 کاله کېږي چې داوود د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی. نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې په همدې سیمه کې وي، کله نا کله بیا داسې وي چې د فراه کولستان ولسوالۍ مادآباد سیمې ته ځي. بس اکثره وخت د خلکو د مالونو مزدوري کوي یا هم د ځمکې جوړولو کار کوي، بس په همدې کارو باندې لګیا وي. خو که چیرې محمد داوود هر څوک پیژني یا د محمد داوود شناخته وي، نو کولای شي چې زموږ سره پر لاندې